اړیکې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پا پاکستان کې د یو هلته نن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبري شوې دي. د افغانستان په ختیځ په تیر بیان ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو لامل غنو خلکو ته مالی او ځاني تاوان اوښته ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړ شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د خوېدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 200 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیون ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجانو سره کومک بونی کی پاسانی بنی او مشکل سره دی چون دی ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی. دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشي کول د موتا د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش وخت په وای چې ته نه چې ما مالاته تر تریا کو تر پودرو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د موتادینو د درملنې لې یو متخصص سره غېدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینند غو چې مخدرات او ساکي کار کې د غېدو پرمډین مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې په سکونو تر رسیدي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له عمله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلې.
زموږ ګلر دل چې پلار ته چیرې لاړ شي چې موږ د تخصص کې تلل شي او څه خدمت موږ پلار یې اکا کا وګړه زمون د لادي وسکینې شپې ته تبرک شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
الکه ودرېګه
ها دا د ولاړ قومندان صاحب
دا د څه شهر برکړې دي.
څه شې نشته د کور سودا ده.
کور سودا خوار شي کې دی شي څه شي دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیون ډالر او ډېری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2023 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډیر پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه 40 میلیونو ډالر ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونو ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونو ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولای سي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډیره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځول شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلونیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشي موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په درې میاشتو کې نږدې 1000 جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشي کول د ډیریدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشي موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نو ډیر نه پستانګ هم سره خپل د ژوند هم بس نه پستانګ دی ول په ماده بچ
سردارګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد لکندهار څخه تر فرا پورې رسولې دی. د پر یو وخت څو ډول نشي کوي او هغه نشي مواد چې د ډیر اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې آسان ورزنه پیدا کیږي. له همدې امله خپل کورنۍ سره یو ځای فرا ته کډه شوی. سردارګل دو ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پریښي ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډول نشي موادو د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشي پریښودل ورته ګران شوی دی.
دا تینزل اسکاله کیږي چې زه موټاله سوایم. اول می فاس کوله بیا په روینوم پسختاس ولم، نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کړم په کندهار په ماباس کې، نو جوړس ولم دا ځای چې رایلاس ولم رالم پراته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا فخر سوایم بیا موټاله سوایم.
سردار ګلوی د اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو او میرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه د پورس کې 50 افغانۍ پیدا کوي چې نیمه کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي صوفي ضیاءالحق وایي ساقیان د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نشي، مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي.
لدیش مخ په وای چې ته نه چې ما مده تر تریا کو تر په ډور و تر شیشې پر دا کار دا که چې په لږ منځ کې ته وجود مې نه لري اته مواد مخ دې سر تر کوله شي پر په دې تر کوله شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشئی مواد استعمالیدل چې له نشئی بوټو څخه پلاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس د نشئی ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشئی موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشئی موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
کله چی ده نشه ای مواد و اندازه دیره شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کله چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی ده نشه ای مواد و اندازه نور هم دیره کلی. بله خبره ده بازار ده پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشه ای مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشه ای مواد و حق و نور و دولونو تا مخه کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشئی موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکام شي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشئی کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما و هاسی را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې د ازادۍ راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشې موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشې موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشې موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نشم ویلی چې شمېر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1969 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره و. یوازې په 1900 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې موسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. مونږ د ماشومانو د مکتب د زکونکو د پاره د ټولنې د نور اخشارو د پاره په مختلف سطح باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړی دي، ډېر ترجمه کړي لیکلي مو دي او دقیق شمېر مې د بعد مرمتند معلوم
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي.
زیات کتابونه زیات فوکس هم په طبي برخه باندې و او د ماشومانو برخه زموږ د خبرونو د څنګ اساسي برخه وه چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یو دوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړي دي. د مخدرات ساحه ته راشمه نو په دې ځای کې به موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنه د عامو وګړو لپاره د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلفو ډولونو باندې موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې پاکې مسلکي نشرات مو او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې و. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله او په هغه کې د مخدراتو او د ایډز خبر د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات و او موږ غیر د دین او چې مخدراتو ساکی کار کې د غیر پرمډیر مسلکي نشرات درلودل چې شمیرې سکونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړیا طبقې لپاره لیکل شوی دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پانتون د استادانو لپاره، د اتحاد د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړی دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارنګه هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبته مرغه کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیبي وکړو، خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر تاسو دا غوښتنه په ټولنه کې عامه وه او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسو نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسو آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونو چې موږ مسلکیانو لپاره د مخدراتو د ساکي کارکوونکو لپاره ترجمه کړي دي او خپل کړي دي، هغه ویلی شو چې دغه مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کې اوسې په ماغه برخورد د متدین سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه لبده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کول.
تاسو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو حد سره سره منګونه کولای شي چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات اگاهې مخدرات د مخنیوي لپاره کې به قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د اگاهې پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چې ته د درسي نصاب برخه شي د ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاوي، نو مواد که چې ته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار وفات شو پلار مې جنازه وکړه په کلي کښې په کور باندې مور پرک جوړه چا بیا چې راغلم کور ته چې جګرخونو جګرخونو په دې عمل ولوېدم په دروازه یې لورۍ کښې زمونږ د برمې کار ده دغه سګانو نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریان دلته ناست وو مور پلار چې ما وفات شو په دوه ورځ کښې دواړه وفات شو بیا به جګرخون جګرخونو جګرخون یوه ورځ ده هغه ته راغلم هلته چمن وزري ته بیا پوړي ناست وو وایي څنګه جګرخون ما دا جګرخون تراشي یو دد وویل یو دد مې وویل هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې بیا ورغلم دد مې وویل تقریبا غونډ دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مې پوډر استفاده وکړه بیا مې سورته شیشه شروع کړه مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مینه ټکان راولي دا ټول ظاهریت دي ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی دوم کله را نه پاتې شو یعنې کوم مایفل ته م نه شو ما تللی کله په دې عمل ولوېدم بس بیا هر وخت چې په دې عمل کښې ناستم چې کار پاتې شو او پرې کله م مواد نه چې پیدا کړه په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی کله په هوټل کښې کله دا پل لاندې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله دغه برمه مې چلولی چې برمې پیسې مې نه واخېستې یو څه به م ورور ته ورکړې نور مې ستې خپله استفاده ته نه کوله او شکر دغلا مې نه کوي او چې مواد مې نه ویستې بیا بدن داد تکلیف او ذهني ټینشن به و بد عمل ده چې یو خو ته د یو میلیون ګټه یي خو چې عمل به دل په مال کښې به تلې او یو میلیون ګټه د خوشي کوله د عملیانو نه به م شیان اخېستو دوی به راغله کول غمی شو یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو ما به بیا مارکېټ ته وړو مارکېټ کښې مې بیا خرڅوو د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی ملیان خو هر شی به راوړو بایسکلونه هی موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول په دې باندې ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار وې اکاکا وګوره زمنو ته راځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا لږ مطمئن کړم ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي جرمني کښې دي څوک په امریکې کښې دي ما نه په عمر کښې هم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو آینده ته یې فکر وو که محتاط شوی نه وای اوس به زه هم هماغسې بېلبې غونده ژوند وو موټر به وی کور به وو که ژوند وو
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو په بوجیو کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یار اسلمه بچیا سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي سږ کال اوبه مفتې دي پروسږ کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي پرده مو پکې کېږي له خیره
خو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي
سلام جانه په څه لګې
السلام علیکم
وعلیکم سلام جانداد ستړی مشې
ته هم ستړی مشې خیر یوسې
جانداد کاکا ستړی مشې
خیر یوسې وراره ته هم ستړی مشې
خیر یوسې
سلام جانه خدای دې خیر کړي څه شی کرې
والله بل کښ خو ګټه نه کوي ما ویل کوکنار به وکرم
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی سږ کال اوبه هم ډېرې دي ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانه په ځمکه کښې دغه خشخش کرې
هو دغه خشخش پکې کرم ولې دا خشخش خراب دي
خراب نه دي خو دا خشخش دومره حاصل نه ورکوي
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړي دي موږ خو تل دغه خشخش کرو
ته دې فیل په غوږ کښې ویده یې بابا اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلي دي
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري
یو خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډېر ښه خشخش دي دا چېرته پیدا کېږي
د نوي کلي حاجي صمد خان خو به پېژنې
او پېژنم یې
حاجي صمد خان دغه ډول خشخش لري دغه یې کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده
زبام دغه نوی خاش خاش وکرم
خزونه ولارم د خدای پامان
په مخه دیخه کاکا په مخه دیخه
اسلامه د چندات خبره می خوا خاش وا که مونږم د نوی خاش خاش وکرو خبوی ستاسنګ خوا خده بچی
بیخی می خوا کده ما موریدلی چې نوی خاش خاش ډیر خدی
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستینې وکلي ته لاړ شه او لاجي صمد خان څخه دوی بوجې خارجي خاش خاش راوړه
صمد پلاره دا دی زم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړی دي
پر غبرګو سترګو قمندان صاحب
هلکه ودرېږه
دا دی ولاړیم قمندان صاحب
دا دې څه شی را بار کړی دي
څه شی نشته د کور سودا ده
د کور سودا خو هر شی کېدای شي څه شی دي
خشخاش دي
خشخاش څه کوي
پلار مې ویل رای وړه نه پوهېږم چې هغه څه پرې کوي
دا دې له کومه ځایه راوړل
له نوي کلي څخه مې راوړل
نو ته نه یې خبر چې خشخاش قاچاق دي
څه شی قاچاق خشخاش خو نه دي قاچاق
دا خشخاش کری او بیا یې په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي بیا وایي چې خشخاش نه دي قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي
قمندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ماته را وښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایاست چې دا خشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به م ته را وښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قمندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخیژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
چنارا خسته یور دی
غاړتاو شو نه دې چالاس لګ